مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. ز بوروال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا د لکی مروت د نورنګ خلګو نن د نامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد پرلت دوام لري او د ناټو عمومي منشي ویلي اوکراین که څه هم د خاورې په بیرته نیولو کې نه دی بریالی سوی خو بیا یې هم روسیې ته درانه زیانونه اړولي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په نورنګ تحصیل کې خلکو نن د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې احتجاج تابعیا د نورنګ امن کمیټې کړې وه. د یاد کمیټې او مشر ملک علي سرور خان مشال رډي ته وویل د دوی په سیمه کې غلاوي او له خلکو د موټر سایکل او موبایل اخیستل له پخوا روان وو خو اوس وژنې پیل شوې دي.
تقریبا پدری ہفتوں سے پنجر مڑی وشول بالکل نامعلوم تھا. وہ تو ٹارگیٹنگ میں بولے سٹیٹ پلان میں بولے دا حالا سٹارٹی بھی دے امن ایکشن کمیٹی جو سب نورنگ تحصیل پر سب تبان نے کہ پاگا کے دے ٹول پارٹی سیاسی برسان دی کامی مشران دی
نموړی ول چې له ځای نظامی سره یې خبرې سوي دي او هغوی د امن لپاره د لاسختو ګامونو اخیستو ډاډ ورکړی دی. د نورنګ مرستیال کمشنر ګورلی مشال رادیو ته ویل چې د مظاهره چانو غوښتنې پر ځای وي او دوی د پوره کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان پوز وای د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې پر اف سی ځواک په پرونی ځانمرګي برید کې دوه عام کسان وژل سوي او د درو سرتیرو په ګډون لستنه ژوبل سوي دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دا برید د حافظ ګلبادر وسلولې ډلې یو ځانمرګي کړی و چې وروسته یې د دوی په وینا پیژندګلوي د یو افغان شاري په توګه سوي ده. په شمالي وزیرستان کې فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده خو په دې اړه لا څه نه دي ویلي چې برید کوونکی د کوم ځای و. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجي پرلت په ملاتړ کې مظاهرې سوي دي چې تور پورې کوي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لا درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وژلي دي. د بلوڅانو د یووالي شورا بلوڅ یکجهتي کونسل لخوا پرون په کراچي، لاهور، هب او کوټه کې سلګونه خلکو مظاهرې وکړې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وژل کېدو مخه ونیسي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر پر درویشتمه د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره په بیان کې داوه وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وژلی دی خو له دې وروسته بلوس فعالانو داوه وکړه چې په وژل سویو کې د بالاچ ملابخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا له درکه و. د اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اورول سوی سزا پر ضد د روان مقدمو اوریدنه د نومبر تر 9 ځنډولې ده. د نواز شریف لخوا د ایون فیلډ اپارټمنټونو او العزیز یمل په مقدمو کې هغه ته د اورول سوی سزا خلاف درخواستونه ورکړې دي. د اسلام آباد های کورټ ججانو نن د دې درخواستونو په اړه اوریدنه وکړه. نواز شریف هم په دې اوریدنه کې شریکو. د دلیلونو تر اورېدو وروسته عدالت امر وکړ چې راتلونکي اوریدنه به د نومبر پر 9 ترسره کیږي. نواز شریف ته په 2013 کال کې د ایونفیلډ اپارټمنټونو په مقدمه کې 10 او د العزیز یامل په مقدمه کې 10 د بند سزا اورول سوی وه. د ناټو عمومي منشي ین ستونتلبرګ ویلي اوکراین که څه هم د خاورې په بیرته نیولو کې نه دی بریالی سوی خو بیا یې هم روسیې ته د درانه زیان رسول جاري ساتلی دی. نوموړي د نومبر پر 18 ویلي ناټو بالکل غواړي چې اوکراین دومره مځکه بیرته آزاده کړي څومره چې ممکنه وي خو د ده په وینا که څه هم د جګړې کرښه نه ده خوځېدلې خو بیا هم اوکراینیان په دې توانېدلي دي چې د ده په خبره روسیې یرغلګرو ته درانه زیانونه واړوي. دا په داسې حال کې دا چې د اوکراین لوړپوړي جنرال ویلي چې له روسیې سره شخړه په یو بې نتیجې حالت کې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تر څنګ به نور هم واورئ. تحریک انصاف وای پاسوات کیا پولیسو گن شمیر غړی او مشران نیول دي کوم چې د دوی په وینا له دی ګون سره زیاتای دي.
زمنګ سره په یو کمره کې اور جمع کیږي، نو دا د عین او د قانون هم خلاف ورزیده او د دستور هم خلاف ورزیده.
د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد پرلت نن هم روان دی. بلوچ فعالان تور پوری کوي چې پولیسو په دې وروستیو کې په جالي مقابلو کې د بلوچستانو وجنې لا زیاتې کړې.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے گئے.
د خیبر پښتونخوا په مومندو کې خلک وایي پر قدرتي زیرمو د شخړو له کبله دوی په نورو سیمو کې پر مزدوري مجبور دي.
چې د مدنیاتو د بندیز سره او د تنازعاتو سره زمونږ خلک زی او کته خرونو کې په لاهور په پینډۍ په پېښور کې نینې خرڅوي څوک د پوري مزدوري کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو خاوري اوردونکو راځو د ریپورتونو پر لور. ل ډیر ورستا پاسواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن سوي چې په غبرګون کې یا پولیسو یو شمیر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ضلع کې د دفاعي سلسلو سلويشتم لګیو دوه باوجود تحریک انصاف غونډه کړې چې د دوی په وینا دا د قانون خلاف ورزي ده. خود تحریک انصاف ځایي مشران وایي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر 15مه په دیر کې د کنونشن یا غونډه کړې به چې په وینا یا پولیسو یا د مخنیوي هڅه کړې وه. له سواته د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتی څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په 16مه د شپې ناوخته مشال ریډو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د اډیکیټ ټیسټ لپاره د په یو سلسلو سرویغ لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړي، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګاري متاثر کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق 2 تنان نیولي، په ګڼ شمېر تنانو یې مقدمه درج کړې ده، بعض کسان پټ شوي دي. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړي. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی په دغه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه دا کنونشن ختم شو او د غروان شو کارکونان نو په دو باندې په ځینه کبندیانې وشوي. د 40 نه والا 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې په هغه کې محمد خان دی، دسی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشوه چې زمونږ کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل خپل زونو ته ورسېد. او الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې اکولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسی ټولو جماعتونو ته دي ورکړل شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اوړه جمع کیږي، نو دا د عین او د قانون هم خلاف ورزیده او د دستور هم خلاف ورزیده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې لیکل شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي، وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیولو لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پرلت نن هم دوام لري چې دعوه کوي د پولیسو ترهګري ضد ځواک لا درکه بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالي پولیس مقابلو کې وژني. د دوی د پرلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د لادرک بلوچستان وژنې دي ودرول سي او د هغو کسانو پر ضد د مقدمې درس سي. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یا لادرک کسان وشلي وو. د مشال رېډي خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د لادرک بلوچستانو د یووالي کمیټۍ بلوچ یک جهتی کمیټۍ پرون د نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټه، تربت، حب، لاهور، کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د بلوچستان په حب کې ترسره شوې احتجاجي مظاهره کې د لادرک بلوچستانو د کورنو غړو، مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د حب خار په مرکزی لار لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ جهتی کمیټۍ غړي عبدالوهاب بلوچ وویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو څو ورځې وړاندې په جالي مقابله کې لادرک بلوچیان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلې نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاصکر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالي مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې رهسې روکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړي دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نه وجنی هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرک بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په درشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او دعوی کړي وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې دنختې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړی په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خو دی او د 15 ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناستی. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینو سره د تیرو 15 ورځو راهیسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په شپږشتمه ماسخوتن خبري غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپلو غوښتنو نه به په شا نشو. دا وایي د سی ټی ډي پولیس دې خپل د دروغو بیان بیرته واخلي. د سی ټی ډي جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی دې موږ ته پاور راکړي چې بلوچستان به نور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ دې بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنې نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجنه کې ککړو سی ټی ډي پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړی خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور، کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرک بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ چې د نومبر په 19مه اسلام آباد های کورټ د لادرک بلوچستانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرک کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه اوریدنه پر 8 نومبر په اډیاله زندان کې وکړه. د اوریدنې پر مهال د احتساب بیرو وکیل د عمران خان د جسمانی ریمانډ درخواست وکړ، خو عدالت هغه رد کړ او د دې په جوډیشل ریمانډ په زندان کې د ساتلو امر وکړ. تر دې وړاندې د جسمانی ریمانډ په وخت د نیب بیلابیلو چارواکو د عمران خان اوږدې پوښتنې کړې وې. نور تفصیل د راشد خټک رپورټ کې.
عمران خان د 15 نومبر رسی نیب ته په جسمانی ریمانډ ورکړل شوی و، خو هغه له دینه وړاندې هم په نورو کیسونو کې پاډیاله جیل کې بندي و، ځکه د نیب افسران د تفتیش لپاره هلته ورتلل. په 16 نومبر د نیب څلور بیلابیلو ټیمونو د عمران خان نه تر 11 ګڼټو زیات وخت پورې پوښتنې کړې وې. په 16 نومبر د کیس ته اوریدنې نه پس ته ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل،
تو ابھی ان کا جو ہے یہ بیل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری
اس دری مان جو ڈیوشل شو نظری دے زمانت تا پر ہم درخواست ور کولی شی تر سو پر چدا خبر دا چدا کیس تا دا پر سمرا خطرناک دے نو خغا پا عدالتونو کے ثبوتونو پیش کولو نہ پس پتہ لگی و عمران خان تور دے چدا بحریہ ٹاؤن مالک ملک ریاض تے 50 بلین روپے غیر قانونی گٹا رسولے دا او پا بدل کی دا خغن دا القادر یونیورسٹی دا پر از مکا اخستے دا. احتساب بیرو وایچ په برتانیا کې د ملک ریاض زبر شوی یو سل سرویخت میلیون پونډه په پاکستان په خزانه کې جمع کولو لپاره رالیږل شوی وو، خو عمران خان د خپلې کابینې نه خفیه منظوري واخیسته او دا پیسې په هغه اکاونټ کې جمع کړې چې د سپریم کورټ په حکم په بحریه ټاون په کراچۍ کې د غیر قانوني ځمکو نیولو په تور د جرمانې جمع کولو لپاره ځانګړې شوی وو. ډېر قانون پوهان دا یو کمزورې کیس ګڼي او وایي چې په عمران خان تر دې ډېر خطرناک کیسونه هم شته، خو حکومت او نورې ادارې هغه په مخ نه بیایي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل کیس چې دی هغه د فورن فنډینګ کیس دی د پارټۍ کا کنه، هغه کیس په مخ نه وړي. نو دوی سره پوهېږي چې عمران خان هم تو سہولتونه په جیل کې ټول اخیستې دي، د جیم سہولت دی که د خوراک سہولت دی، هر څه چې دي دته ایون نیټفلکس وغیرہ سہولت یې لام وای ورکړی دي، نو د کور رنګ ماحول یې ورکړی دي. مطلب نو داسې ښکاري چې دا پروجیکټ دوی د مکمل توګه ختمول نه غواړي، نو مستقبل دپاره یو داسې بیرته یو ونډو خلاصه پرې ښودل غواړي، ځکه دا داسې پولیټیکلی موټیویټډ او کمزوره کیسونه پسې راخیستې دي.
البته ځینې نور قانون پوهان په دې نظر دي چې حکومت او حکومتي ادارې ټول کیسونه په یو وخت فیصله کول نه غواړي، ځکه چې دوی تر ډیر وخت پر عمران خان په زندان کې ساتل غواړي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه په دې حکله د مشال رډیو پختنه داسې ځواب کړه،
فارن فنډینګ کیس الریډی ټرایل په الیکشن کمیشن کې کنکلوډ شوی دی، د دې خلاف فنډینګ راغلی دی، خو هغه فنډینګ چیلنج شوی دی بیفور دی های کورټ، دا غلطه کې پینډینګ دی. زما خپل ویو دا به حیثیت وکیل چې گورنمنت یا د گورنمنت په شا چې کومه اداري دی هغه کوشش دا کی چې دا په یوځای نه کوي، د سټپ بای سټپ ون بای ون کوي، چې فرض کړه یو نخلاصي کی چې بیا بل کی راګیر کو، کده بل نخلاصي کی چې بیا بل کی راګیر کو، دا دیزه کې په دغه طریقه روان دي. نو تاسو خبره چې کوم د فارن فنډینګ کیس ته هغه اخر کې بیا راوځي کی دي شي د ټول لکه د فرض کوم دی باغی کې دارا شي چې بيد دغه پارټي بین کې د الیکشن کیسه دي شرست.
عمران خان په دغه لګیدلی تورن ردوي او وایي چې القادر یونیورسټي د خلکو د ګټې او د روحانیت او تصوف د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده، چې د بحریه ټاون ملک ویډیاز مکور کړی ده. دوی دا دعوه هم کوي چې د برتانیا نه راغلي پیسې د ټولې کابینې په خوښه د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړي دي، ځکه چې هغه هم حکومتي اکاونټ و او شخصي نه و. د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ په 13 نومبر د رجسټر د اکاونټ نه هغه پیسې مرکزي حکومت ته د انتقالولو حکم هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په مند کې د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي د سیمې ځینو کاروباریانو د دې غرونو ټیکې یا لیزونه اخستي او یا هم په عدالتونو کې درخواستونه ورکړي چې له وجې یا د دوی په وینا له غرونو د مرمرو د ایستلو چارې اغیزمن شوي دي. د دوی په خبره دې مسلې په سیمه کې بیروزګاری سیوا کړي او د غرونو ملکیت لرونکو ته د هغوی جایزه ګټه هم رسیږي. د مومندو د کمشنری چارواکي وایي هڅه کړې چې د سیمې لرونو د ایستلو چاري بندي نسي. دوی ذاتوي دا کاروبار د سیمې د سوداګرو او مزدورانو ترڅنګ حکومت ته هم ګټور دی او ځکه نو د درېدلې تاواني دي. نور تفصيل د شانواز ترګزي په رپورت کې.
د مومندو د سنگ مرمرو ملکیت لرونکي خلک وای په دغه غرونو د ځای خلکو خپلو کې لنج روان دي. دغه لنج د کمشنرۍ انتظامی په دفترونو کې کلونو خوالي او هواري نشي. دوی وای که دغه غرونو لنج ختم شي نو بیا دغه سیمې اوسیدونکي هیڅ یو تن به مزدورۍ د مومندو نه بهر لاړ نشي. ملک ګل شاه صافی مشهد رډیو ته وای ځینې مسلې د غرونو ملکیت لرونکو جوړې کړې دي خو ځینې مسلې بیا د سرکاري انتظامی لخوا هم جوړې شوې.
چې د مدنیاتو د بندیز سره ورو دي تنازعاتو سره زمنګ خلک زی په کته خرونو کې په لاور په پیندای په پیښور کې نینی خرڅي څوک د پړی مزدوري کوي څوک نور قسمه مزدوري نه کوي. که روزګار به حال شي او په علاقه کې بیروزګاری ختم شي نو خود به خود امن دی. امن خو امر دغه بیروزګاری ناراضي امن خو امر دغه وزګار خیلی ناراضي.
د مومندو په صفو تحصیل کې زیارت او خانقاه تر ټولو زیات ماربل لرونکي درنګونه لري. دغه ځای کې تر ټولو اعلی او قیمتي ماربل لکه زیارت وایټ او نور قسمه بیا د ملک دننه او ډیر پکې بهر هیوادونو ته هم وړلی شي. فضل ودود صافی هم د باوتی اوسیدونکي دی. د دوی ملکیت د غازی بابا په نوم درنګونو کې شته. خو دی وای دغه غر باندې د قبیلې لخوا د خلکو لانجو په وجه کار بند دی.
نو پدې کې د ټیکدارانو نه علاوه عام خلک چې کم دی هغه خپل مزدوریانې کولی شي خپل کارونه کولی شي دغلته اوټلې سازولی شي دغلته نور روزګار کولی شي. نو که چرته دغه غر آزاد شي نو بیا به چې کم دی دا خلک په خپل کلي کور کې چې کم دی دغه روزګار کوي د ماربلو
په مومندو کې د ساپو نه علاوه په بایزو کې سړه خوا توره خوا یا راخیل او نورو سیمو کې هم درنګونه شته. او دغه سیمه کې د سټرابري گری وایټ وایټ گری او نور رقم سنگ مرمر شته دی. په انبار کې د ګومبتی په غرونو کې هم سنگ مرمر شته. خو بیا هم د زیارت په نوم د غرونو سنگ مرمر تر ټولو زیات مشهور دي او اخستونکي زیات دي. ملک ګل شاه صافی مشهد رډیو ته زیاته کړه هغه وخت چې غرونو کې لانجې نه وي او کورونه پکې روان وو په زرګونو خلک به پکې پر روزګار وو. خو نن وختونه د سیمې زیاتره ځوانان نورو ښارونو ته مزدورو پسې لاړ دي.
نو د قوم مشرانو او خیارانو متل دی خپل سر په خپله باندې نه خریږي. تنازعات خو زموږ د خلکو دي کنه د قبایل د خلکو دي هغه به اچراغون شي جرګې هم پکې کیږي مشمون دغه هم پکې کیږي خو چې انتظامیه کردار نه ادا کوي نو هغه هیڅکله نه برابرېږي.
د مومندو کمشنری انتظامی د دغه غرونو د ملکیتي لانجو د هوارولو لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن معنا د عدالت بهر د لانجو د هواری او د ډی آر سی معنا لانجی هوارونکو کمیټې جوړې کړي. د مومندو د غرونو زیاتره لانجی هم د دغه کمیټیو سره د هواری لپاره اوریدل کیږي. دغه کمیټیو مشران د سیمې د ځینو خلکو نه علاوه د کمشنری انتظامی په واک او یا دفتر کې اوریدل کیږي. د مومندو د مرستیال ډیپټی کمشنر قیصر خان نمشاد رډیو پوښتنه وکړه دغه لانجی که د ډیرې مودې راهسې د دوی سره اورېدل کیږي نو تر دې وخته هوارې شوې ولې نه دي؟
کوم چې ایشوز دي کوم چې مطلب مسلم مه تر ازي کوم چې رپورت کیږي مطلب به نه ټایم موږ غیر پر دې روشن د بار خپل 100% ای پر ستو کاغه په ایډیا کې په ډی آر سی کیږي کنه غ زمونږ ای سی سایمان چې کوم دي مثلا دا زمونږ دا منرل ماجستریټس دي نو هغه کې مطلب ټیک ټاک دي چې سب دغه مطلب فالو اپ کیو او مطلب موږ په ټیم باندې هغه کې کوم خلق وایریشن کړی چې هغه مطلب واقعي چې مجرمي نو هغه د سزاګانې جرمانی په غول کو.
قیصر خان زیات کړه انتظامی دغه شان لنجي په درې برخو کې تقسیم کړي. یو دا چې ځینې هغه مقدمه چې عدالت کې دي هغه د دوی سره اختیار کې نه دي. دویم دا چې ځینې لنجي د ډی آر سی او ای ډی آر سره دي نو هغه خو دوی اوري. نو دا درېما کوم رقم لنجه ده؟
د دین علاوه ناٹ انټرسټډ چې سونه اومه تم تقریبا هغه مون ټوټلی 100 نه ایباو کیسز چې کوم دي د امو مت منرل ډپارټمنټ هم تم دی وجه مان تم چې دا ناٹ انټرسټډ خلک دي.
د سیمې ولس هم او د کمشنری انتظامی هم یو خبر وکړه چې ځینې خلک د تربوروالی او د زړو دشمنو په بنیاد د غرونو د ملکیت په سر لانجی کوي. نو د هغوی هواره مشکله ضرور دی خو انتظامی وای ناممکن نه دی او دوی د هوارولو کوششونه ځکه هم کوي چې که سنگ مرمر روان وي نو د قبیلو د خلکو نه علاوه حکومت ته هم ګټه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په پېښور کې میشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس له بې اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې ځورونو له وجې تنګ سوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستانه سي. خو ځینې نور بیا وایي چې د اسناد لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه ځورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پېښور پولیس وایي چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته یا د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د پېښور په تاجاباد کچا بادیو کې میشت 60 کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپی وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس کورو ته ننه وځي. په خپله دغه د کارټ لرم، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوب خپل وطن ته خیر سره ولا نو چاپی او تکلیفونه دي ډیر کنه. کارت په وجود بمزو په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پېښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالیا اچولې. ټول په کورو کې ناست دي، راوتی نه شي، بار څوک راوځي نیسي. پولیس ځي په ځي باندې، بس ناکبندیان یې اچولې، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوزي، ډیپورټ سینټر ته یې واچوي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما هو د ډاکټرۍ کورس کول خپل میډیکل. موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس ټایر دی پوه شي، بانه ورته غواړي، بس په یوې طریقې بوزي چې بس بوزي
حشمت خان د نومبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالی نه دی زورولی.
چې چا سره کارډ نشته هغه خلک نیسو، داسې هیڅ قسم له خبره نشته. مزید دویمه پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نیوي کارډ، مونږ یې راولو، هغه ته لشل منټه ګنټه دوا انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارډ وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړه پیش کړي. کچېرې هغې سره نه وي، روناله په دا ګنټه دوه درې کې نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلی، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي ده تپوسونه کوي، چا ته څه ویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او زیخا.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 26 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 3.5 لک نه پورته شوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سبان د 4 لک رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناد یا نارجسټر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړې چې په دې ملک کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیره سباندی 1 لک دا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د مازیګر 6:00 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان فوج وایي د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیلو کې پر اف سي ځواک په پرني ځانمرګي برید کې 2 عام کسان وژل شوي او د 3 سرتیرو په ګډون 10 تنه ژوبل شوي دي. د خبره د فوج د عامه اړیکو څانګې اس پی آر نن په یو بیان کې کړی ده. خو تر دې وړاندې د پاکستان استخباراتي او انزامي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط پروند ویلو چې په هغه برید کې یو کس وژل شوی او یو وشتن نور ژوبل شوی دی. د دوی په وینا په ژوبلو کې دیارلس د افسي ځواک غړي او اته عام کسانو د دې برید ذمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې. د سوات پولیس وایي چې د قانون یو سلسلو سلوشتمې دفې د خلاف ورزي په تور یې د پاکستان تحریک انصاف درې دیرش پلویان نیولی دي. د ضلع پولیسو یو مشر باچا حضرت بیگا مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف هلته د قانون د یو سلسلو سلوشتمې دفې نافذ کېدو باوجود غونډه کړې ده. خو د تحریک انصاف چارواکي وایي غونډه یې په یو کور دننه کړې او غیر قانوني نه وه. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهرې شوي دي کوم چې تور پورې کوي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لدرکه کسان په جالي مقابله کې وژلي دي. د دې پرلت په ملاتړ کې پرون په کراچۍ، لاهور، هب او کوټه کې سلګونه خلکو مظاهرې کړي دي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اورول سوی سزا پر ضد د روانو مقدمو اوریدنه د نومبر تر 9 ځنډولې ده. د نواز شریف لخوا د ایون فیلډ اپارټمنټونو او العزیز یامین په مقدمو کې هغه ته د اورول سوی لس او اووه کاله سزا خلاف درخواستونه ورکړل سوي. او د بهرنیو تګلارې لپاره د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل ویلي چې په غزه پټۍ کې د روان اوربند وغځول سي. دا څلور ورځنی اوربند د نومبر پر 23 سوی و او نن شپه پای ته رسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرازو. د پاتې ریپورټونو پر لور د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن او سبا د هرات د امنیتي ډایلاګ یولسمه دوره پیلېږي. د افغانستان امنیت هلته بشري مسایل په تیره د ښځو حقونه او افغانستان سره د نړیوالو مرستې او د هغې اغیزې د غونډې د بحث مهم ټکي یادسوي دي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د یولسمې ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنیو امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال د غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د څلورو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتي ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنی هورزی اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته ورجس د طالبانو د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصول خلاف بللې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع ژغیدلې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هیواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل د صفی الله ستانکزی په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه داسې ګړه یې په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخوا پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې څرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکی لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان دې ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه د غرنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځنې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، ولزرا تسواتیا او دیار لزرا پیند سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونه کو چی مشال ریو لدی وقتونو نا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خبریگی. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د افغانستان د خوست ولایت په ګډون په څوارلس ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګزړ ناروغي پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د دې ولایت د روغتیایي څانګې مسؤلین وایي په دې کمپاین کې به د خوست لکونو ماشومان د وایرس ضد واکسین سي. روغتیایي فعالان د دې کمپاین په پرانسته غونډه کې له خلکو وغوښتل چې خپل ټول له پنځو کلونو کم عمر لرونکي ماشومانو ته دې واکسین ورکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري. تفصیل یې نجیب الله الخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري، د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. گذر عموما تر 15 کلونو کم عمر ماشومان غیزمنوی او درملنه ناشونی ده. ده یک چند پورز ده واکسین و کمپاین ده بهیر ده پیلوانده پسنده که ده واکسینیاسون ولایتی مسئول دکتر زاهدالله امیری مشاد رادیو تا داسی ویل.
من ده گذر پزید ملی کمپاین چه ده با پو چو ولایتونو کیوی ده هاگ ماشومانو ده پورا چه عمر ده 15 کلانه نا تیتوی ده پولیو واکسین شروع کوو. ده کمپاین با سلور روزه دوام لری. پو ده کمپاین که با من تقریبا تر درنی ملاکو هاگ ماشومان چه عمر ده 15 کلانه نا تیتوی واکسین او.
ده واکسینیاسون ولایتی مسئولین وای پو خواه پو ده ولایت که تر ونیم زره پوری انکاری کسان ول چه نه غختل ماشومان واکسین شی. خود پر لپسی اما پوهاوی لکبله داشمیر 15 زره کسانو تر اتیت شویده. دکتران وای پا افغانستان که ده پولیو پا علا آما پوهاوی دیره دیم ده. او ده کافی پوهاوی ده نشتواری لعمله پزی نسیمو که یوشمیر ماشومان ده مهم واکسینو لپلی کولو پاتی کی گی. دکتر گل محمدین محمدی منگل ده گزن ده ناروغی پاره وایی.
گزن یا پولیو یو ویروسی ناروغی ده چه ده پولیو وحشی ویروس په واسطه سره ده انسانان وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو ټیټ وي هغوی تر حملې لاندې راولي او په همدغه ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کې ووایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایعی مون کولای شو چې د دوا څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په اسانۍ په پولیو یا ګزن ناروغۍ اخته کیدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرېنږدي.
دغه واکسین شروع کیږي ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکي وي که بل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل وړکي ته متوجه شي، هغه رضاکارانو ته یې وبوسي او دوه توڅکي واکسین ورکړي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تېرو څو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګزر ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزر پیښې پکې رامنځته کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
یو فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته په لیږل یو خط کې له هغوی غوښتنه کړې چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقونو موضوع شامل کړي. د بشری حقوقو فعالان وایي سیاسي ګوندونه په هیواد کې د جمهوریت او د ولس د بشری حقوقو خبرې کوي خو واک ته تر رسیدو وروسته دې موضوعاتو ته ډېره توجه نه کوي. دا چې د سیاسي ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي مجید بابر پرې رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د ماشومانو د حقونو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقونو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رزاق راجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس پاڼه یې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقونو په مت کې بهرنیو هیوادونو او متحدانو ته هم د ځواب ذمہ واري، نو باید دا موضوع د انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کوي چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقونو موضوع شامل کړي. همدې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کار کوونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسه مودې راهیسې د انساني حقونو ادارې او مدني ټولنې ورځ په ورځ پیاوړي کیږي، نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقونو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپی لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبور وي چې خامخا به د دوی په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشن جوړوي او کوشش به دای چې زیات سے زیات د دوی مطالبات سي دي د دې د منلو خواته ولاړ سي.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې واقع ته د رسیدو په صورت کې دی وار له مخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکولو ته لومړیتوب ورکړي، او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو، چایلډ لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخه ونیسي. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې له بده مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دي نو هغه کافي نه دي. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوقو خبره چې موږ کوو، نو دغه حقوق آلریډي زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو دا بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي، نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده هغه د 15 کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې 1000 په قومي کچه ټاکنې شوي چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال چیرمین اکبر خان لالاوای چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د وروستو پاتې طبقو د حکومت لپاره خپل آواز نور قوی کړي.
ریاستی فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشري حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غږ کول چې هغه د ماشومانو یا نور سپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي ځای ورکړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده. باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هغه هیواد کې 1600 سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2013 میلادي کال د فروری پر 8 د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا مهال یوازې عوامي نېشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاري کړی چې پکې د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوې چې سیاسي ګوندونو د فروری په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې د خلکو رایې خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځني استعمال شیان ورځ تر بلې ګرانېږي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت ته غواړي چې اقتصاد ښه کړي او ګراني کمه کړي. له مشال راډیو سره په خبرو کې خلکو پر نګران حکومت نیوکې کړي دي. د ژمنو باوجود د دوی په وینا روزګار نه دی زیات کړی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه د تیر کال پرتلا هیواد کې د ګیس نرخونه خوشا 100% زیات شوي دي. دا ډول د بجلی او تیل نرخونه هم زیات دي. د کم لوجه چې د ګرانه شرحه نومبر میاشت کې د 30% سیوا ریکارډ شوی ده. ولسوای 1300 کلونو راسي دوی صرف هم د ګرانه زیاتې دوه خبرې اوري او کله داسې ونرېدل چې ګنې ارزانی راغلي او دوی ته حکومت کم اسانتیا ورکړي. دا 400 امجد علي بیلابیل توکو د لوړ نرخونو لوجه خپل د جون صدارنګ بیانوي.
په روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو، نه مزدوري داسې خاص ملاوي کو، نه په مزدوري نن کار کیږي چې د بیجې خو څوک سوچم نشي کولی چې دا غي نن بل نشي داخلولی، د ګیس بل نشي داخلولی. اولاد کم ځای تور سره داسې غولي ډیر زیات ګران دي، داسې روزګار نشته دي، خو حالت داسې دي جون ګران دي، جون ګران دي.
سید الله چې د زنانو او ماشومانو د تیارو جامو په زرنو روزګار کوي وای چې دا د ودونو شپې ورځې دي. کله چې ارزانی وا گزاره کېدله نو دیش پروزه کې دوی خبر ته هم روزګار ولی اوس هم داسې ناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درې شي.
مخکې بده چې موږ سره به کوم دې زینو او کا کو سودا غشتا او چې راشي چې تب شن منټ پس یعنی موږ نن پس او کا ویریټی راو کی خو کی پکې چې موږ ریټ وي اگې زګې چې کوم دې دې کم ریټ وي واپس لړ شي خپل ویریټی بس راو دو او واپس پور کو تقریبا بالکل نل دې اوس ایسا مشت بلکې اوه زمون ګارمنټ نه ټول ټول بنا سره پروته
ماشي په هنوي کله چې پیداواری قیمت سیوا شي نو ښکار خبره ده چې کارخانه دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي. بچهان پونتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله خلکو کاسټ اف پروډکشن سیوا شي ان دا سینس چې موږ ته وایي چې پېټرول پرایس سیوا شو، ډیزل پرایس سیوا شو، هغه سره تر ټرانسپورټیشن کرایې سیوا شي، ټرانسپورټیشن کرایې چې سیوا شي نو هغه شیزونه چې د مارکیټ ته رارسي نو موږ ته ګران راسی. هغه فردر موږ خلکو ته ګران ورکو، بزنس مین ته سره بل لار نه، انرژي سایډ ته طرف هم سپلای سایډ پرابلم راځي. لکه پاکستان کی بجلی جی ګران شي نو دا اگین د خلکو چې کم د کاسټ اف پروډکشن دی سشي جوړوي دا هغه چې کم خرچه دا سیوا شي، چې هغه سیوا شي نو مارکیټ ته هغه شوزنه بیا په ګران قیمت باندې راسی او عام خلکو ته په ګران طریقه باندې ملایويږي.
دا چې حکومت سر درج لري نو مرکز کې د نگران حکومت ویان مرتضی سولنګي 13 میاشت د مرکزی کابینه غونډه ورسته خپل یو خبري کانفرنس کې دا خبره منلی چې ګرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیل او بجلی نرخونه سیوا کړي او هم د دې لوجه نور توکي هم ګران شي.
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی. دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام د ملک په معیشت ته خو ګوره چې کومه ګرانی دا معاشی بدحالی دا غربت ته دا یو حقیقت دی. مونږ د آی ایم ایف سره د یو ځنډ ښکار پروګرام ډیر په ګران روان کړی دی نو هغه کې مونږ آی ایم ایف سره ځینې لوزونه کړي نو مجبوري ده چې نرخونه سیوا کړو. خو مونږ حکومت خپلو کې دا پریکړه هم کړې چې کم از کم خپل اخراجات په نه زیاتو.
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نا.
نموڑی دا ہم ویلی چی دا پاکستان نگران وزیراعظم انوار الحق کاکل دا معاشی بدحالی لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کرے چی پکے دا خزانے وزارت سوداگرے توانائے انور اڑوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکی شامل دی چی دا ملک معیشت بحال کری او گرانے باندے قابو مومی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخاور.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راکې
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هزبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
له پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو په پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي چې د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پښتونخوا کې د ګبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې د دوی کاروبار څرنګه اغیزمن شوی په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ وروسته د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپیو هغه اوس 1500 روپیو ته راکو شوی، خو بیا هم اغوستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسترونو هغه په بی کیپینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورټ کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې ر بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي، غرنګي چې کوم دي نور د پیسونو مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي، نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو. چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دي په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي، نه چې کوم دي ټریډر لګي دي، نه شاتخلی. نو دا یو غټه مسله ده. غرنګي د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دي د پلوس افغانستان ته لګل هغه با په تورخم باندې بتللو. دغرنګي هغه شات با په 1500 روپۍ باندې افغانستان منډی ته منګ رسول پشپک 100 روپۍ کالداري باندې افغان ګورنمنت پاغه باندې دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کا شات یو من شات چې منګ افغانستان ته لګو نو 8000 روپۍ خرچه پی راځي.
په پېښور جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپېته کلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمونږ د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټې او د پلوچې سیزن بیا د هغې پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅه ورته بیا هغې بیا ورپسې شوتلي تعریف سی بیا بیری. نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کومه زرایی دی او د ملک د پاره چې کوم فایدمن چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیره را. ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورټ کیږي، زمنګ د بیر شاد بهر ته ایکسپورټ کیږي. بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او زمنګ د روزګار په غا ګرم اورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو. چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتون هم به ترتیب رال شاتون هم به ترقی ویستل شو او کسر ویستل شو نو هغه به ترقی په مارکیټ باندې خرڅ کړی شو یا خلکو کړی ویوړل چې شاتون بلې خواته ویوړل. نو ضرور موږ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینه ساسر.
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شر د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
د اکثر افغانان دي دی پنډۍ کې اوسېږي، دلته کاروبارونه یې راشي، دلته گاډي ودرې 10-15-20 کلو والی لاړ شي. زمونږ پاکستاني ورور چې راځي هغه صرف پاو شاته اخلي، هغه هم کله چې ضرورت یې بیمار لی وړم. اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه شاته هغې وړي. اوس ابلو زما خرڅ کړی دی، زما 10 کلو بیا راواخسته پنډۍ وو. ما تپوس کوم د کوم ځای زه افغانستان یم پنډۍ کې کاروبار کوم. نو بل ورځ روان یم، هغه هم چې بل ورځ یم زب چل دي. هغې د دوا جن خپل کاروبار هلته کې روان کړی دی، فروغي مارکیټ جوړیږي، هغې سره د هغې اکانمي نور هم پکېږي. پاکستان خو اکانمي خرابه شو روانه ده. نور هم
دا شاتو کاروبار کوونکی وایي چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو، خو بازار کې د اغستون کوش میره د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپو ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده.
MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.